د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے کانو قدر منابردون کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جیبو یو ساتا خبری خبرونا دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. په پیښور کې وخت شوې دی د ماښام شپږ په کابل کې دی 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سي کې بخښنه غواړم د سهار 9 بجې شوې دي. د دې یو ساعت خبري خپرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه شعیب زاده
او لاول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې دا وکړي د ایران لخوا د امریکا د بی پایلټ الوتکې د راغورځولو وروسته امریکایي صدر ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي برید امر کړو خو وروسته یې خپل دغه امر بیرته اخیستی.
پاکستان هڅه کوي چې د غیر قانوني پیسو د ساریدارې اف ای ټی اف په روانه غونډه کې ځان تور لیست د اچولو نه وساتي. پاکستان هڅه کوي چې په فلوریدا کې په روانه غونډه کې د دریو هیوادونو چین، ترکیې او ملیزیا ملګرتیا وګټي. په پاکستان وايي هند کوشش کوي چې پاکستان په دغه لیست کې واچول شي.
خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے, ابھی امکانات کچھ کم تو ہوئے ہیں بلیک لسٹ کے لیے, مگر جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ وہ جو ہے اپنے اس منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے جو ان کو 23-24 سٹیپس کے لیے کہا گیا تھا.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر مایک پومپیو د هندستان د سفر وړاندې د هند د خارجه چارو وزارت ویلي د امریکا سره د هندستان اړیکې په مجموعه کې په مثبت اړخ روان دي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سر ملګری اوسئ, اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې دعوه کړې چې د ایران لخوا د امریکا د بی پایلټ امریکایي الوتکې د راغورځول کېدو وروسته امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي برید امر کړو خو وروسته یې خپل دغه امر بیرته اخیستی دی. په این وخت کې د امریکا د هوایي چلند مرکزي ادارې د ایران د هوایي حدونو څخه د خپلو مسافرو وړونکو الوتکو نه تیرولو امر کړی دی. نیویارک ټایمز د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د خولې لیکلي چې د امریکایي ډرون د ویشتل کېدو وروسته صدر ټرمپ په مشرۍ کې یوه غونډه شوې وه چې دغه چارواکي پکې په خپله هم برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ایران په پوځي تنصیباتو باید د جمعې په ورځ د سهار توره خړه کې برید وکړل شي. دغه چارواکي ویلي چې په توره خړه کې په ایران د برید کولو مقصد دا و چې عامو وګړو ته زیان ونه رسیږي. امریکایي چارواکي دعوه کړې دا دعوه هم کړې ده چې په ایران د برید دپاره د امریکایي جنگي الوتکې فضا ته پورته شوې وې او په سمندر کې موجود الوتکو هم د خپل هدف ټاکنه کړې وه خو په خو یو ناڅاپه په ایران د برید کولو دغه امر بیرته واخیستل شو.
پاکستان هڅه کوي چې د غیر قانوني پیسو د ساریدارې اف ای ټی اف په روانه غونډه کې ځان تور لیست ته اچولو نه وساتي. پاکستان کوشش کوي چې په فلوریدا کې په روانه غونډه کې د دریو هیوادونو چین، ترکیه او ملیشیا ملګرتیا وګټي, خو پاکستان وايي هند بیا کوشش کوي چې پاکستان په دغه لیست کې واچول شي. په نړیواله کچه د ناقانونه پیسو په سار لرونکي ادارې د تراګرو د مالی سرچینو د ورچولو او ناقانونه پیسو د لیګلو د مخنیوي په خاطر د پاکستان نوم په خړ نوم لړکي ورچولې. رپورټونه وایي چې د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې د موجودګۍ په وجه پاکستان هر کال 10 بلیونه تاوان کوي. اف ای ټی اف پاکستان نه 28 شرطونه ورته ایښودې دي چې د روان کال سپتمبر د میاشتې پورې پوره کړي او په دې کې یې ورته په 19 په بشپړ ډول د پوره کولو ویلي. خو په لومړي پړاو کې پاکستان اف ای ټی اف نه دی مطمئن کړی.
د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن پریکړه کړې ده چې په 6 جولای د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د پاره کېدونکې ټول ټاکنې به د پوځ د سارنې لاندې کول شي او د رای ورکولو د مرکزونو دننه او بهر به پوځیان هم ولاړ وي. په دې اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبریاله صادق قاسم شاه وړاندې کوي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د یو سرکاري اعلامیې د لارې په قبایلي ضلعو کې کېدونکې 6 جولای د صوبایي اسمبلۍ سیټونو انتخاباتو لپاره د سکیورټی ټول انتظامات فوز او ملیشیا ته سپارلي. د دغه نوټیفیکیشن تر مخه د پاکستان آئین دفعه 213 دریم شیک د لاندې د الیکشن کمیشن دا ذمہواري ده چې د انتخاباتو انتظام وکړي او شفاف او ایماندار طریقې سره انتخابات کولو لپاره دوی د آئین 240 او 215 دفو د لارې سکیورټی انتظامات کې مرستې لپاره د فوز او ملیشي مدد غوښتلې ده. د 13 جولای نه تر 21 جولای پورې د پولینګ سټیشن یا د ووټ اچولو ځای کې دننه او بهر د پاکستان آرمی او ملیشه موجود وي. په 15 جولای د انتخابي بیلټ پیپر د چپای لپاره پرنټینګ کارپوریشن اف پاکستان بهر به هم فوز او ملیشه موجود وي او د الیکشن دغه کاغذي مواد محفوظ ساتلو ذمہواري به تر سره کوي او د الیکشن په ورځ هم د ضلع الیکشن افسرانو ته دا مواد رسولو ذمہواري د فوز او د ملیشه په لاس کې وي. دغه نوټیفیکیشن دا وایي چې د الیکشن عملی د تربیت ځای کې به هم د 14 جون نه تر 8 جولای پورې فوز موجود وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوا نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
ټاکل شوی سبا سه شنبه یا د جون په 28 نیټه د پاکستان د مری په بوربند سیمه کې د افغان سولې په اړه د جنوبی ایشیا د ستراتیژیک مرکز لخوا یو غونډه را جوړه شي. ډیلی ټایمز پاکستانی ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد حنیف اتمر، کریم خلیلی، محمد محقق، استاد عطا محمد نور، یونس قانونی، اسماعیل خان او ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړل شوې ده. دغه ورځپاڼې ویلي ټاکل شوی چې په دغه غونډه کې تر 10 افغان سیاستمداران ګډون وکړي. اخوا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو درې تازه پیښې را مخې ته شوې دي چې د دې سره سخ کال په دې صوبه کې د پولیو د پیښو شمېره 21 ته او په ټول هیواد کې 28 ته رسیدلې. نور تفصیل راکوي ریاض حسین.
دا کیسونه د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروت او تور غرزلو کې ریپورت شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسی اپریشن مرکز لخوا د ټولونه زیاته متاثره ضلع بنو د پولیو د ناروغي د پاره خطرناک ګرځولې ده. دا کیسونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې روان کال د اپریل په 16 نیټه په ټوله صوبه کې د سوشل میډیا د لارې د پولیو د ساسکو په ضد منفي کمپاین پیل شوی وو. په مردان ضلع کې د صحت د محکمې سره تعلق لرونکي ډیپټي ضلع د صحت افسر ډاکټر شاکر الله وایي چې د پی پروپاګاندا له وجې په ټوله صوبه کې د پولیو مهم ته نقصان رسیدلې دي او صرف په مردان ضلع کې په 2,60,000 ماشومانو کې 15,000 ماشومان د پولیو د ساسکو نه محروم پاتې شوي وو.
مته سره په جولای کې د موټ کم کمپینو هک داسې زداراله چې رئیس په وجه باندې هغه له کوم نشي کمپلیټ نشه تقریبا 85,000 ماشومان چې کم دي هغه کوم نه داسې پاتې شو په کمپین کې.
په خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر د وینا مطابق دی کې سن سره په صوبه کې د پولیو د مریضانو تعداد 21 تر رسیدلې دي. په پاکستان کې د پولیو د مریضانو تعداد په مجموعي توګه 21 مخې تر راځي. په صوبه کې د ټولو نه زیاته متاثره ضلع بنو کې دا تعداد 18 وړاندې کیږي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د جمعې پر ورځ په هانګ کانګ کې ځوانانو، طالب علمانو او مظاهرچیانو په زرګونو شمېره کې د هغه لنجمن قانوني وړاندیز پر ضد مظاهره او شعارونه ویلي دي چې تر مخه چین ته قضیو لپاره لیږل کېدی شي. دوی غوښتنه کوله چې د بیجینګ ملاتړ لرونکي مشر کری لام دې خپل استعفا هم وړاندې کړي. په دغه مظاهره کې برخه اغستونکو ترافیک ودرولې وو چې حکومتي ودانیانو ته په دغه لویو لار خلک روان وو، خو بیا نن اکثره دفترونه تړل شوي هم وو. لاریون کونکي په هانګ کانګ باندې د چین د زیاتېدونکي واک پر خلاف راوتلي دي. په دې قانوني مسوده بحث ځنډېدلې دي، خو لاریون کونکي غواړي چې دا قانوني مسوده چې دا په بشپړ ډول لغوه شي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د هندستان د سفر وړاندې د هند د خارجه چارو وزارت ویلي د امریکا سره د هندستان اړیکې په مجموعي کې په مثبت اړخ روانې دي. خاغلی مایک پمپیو بعد روانې میاشتې په 15 د هندستان سفر کوي، چرته چې په هغه د هندستان سره د ستراتیژیکي همکارۍ سیوا کولو او د نرندرا مودي د انتخاباتو ګټلو وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلولو هڅه کوي. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې د هغې وروسته توجنې شوې وي ده چې واشنگتن د هندستان سره خپل ځانګړي تجارتي اړیکې ختم کړي. د دغه په جواب کې هندستان په 28 امریکایي مصنوعاتو لوړ ټیکسونه ولګول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویلي دي چې په زوره د بې ځای شوي 70 میلیونه خلکو مسله د نړیوالې ورورولۍ ناکامي ده او په نړیوال حکومتونو باندې د همکارۍ او غوره ګامونو اغستلو غوښتنه کړې. پرون د کډوالو د حقونو نړیواله ورځ په ګردې نړۍ کې لمانځل شوی.
په یمن کې د حوثي اغیانو د زیارت په ورځ د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې په جیزان هوایي ډګر شو دوه ډرون یا بې پایلټ الوتکو بریدونو ذمواري په غاړه اغستې ده. سعودي عربستان خبری ادارې د یو خبر تر مخه د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف دغه ډرون بریدونه معلوم کړي او په هوا کې تباه کړي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې خبرونه مو اوریدو. اوس مو په عمله ګرځو تفصيلي ریپورتونه ته. د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼه داوا کړی چې د ایران لخوا د امریکا د بې پایلټا الوتکه در غرزول کې دوه وروسته امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي برید امر کړو خو وروسته یې خپل دغه امر بیرته اخیستو. تفصیلي حال زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د کناډا د وزیر اعظم جسټن ټروډو سره د غونډې په وخت د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د امریکا ډرون په وشتلو سره د ایران او امریکا ترمنځ روان تاوتریخوالی نور زیات شوی دی.
Find it hard to believe it was intentional. If you want to know the truth, I think that it could have been somebody who was loose and stupid.
زه په دې خبره یقین نشم کولای چې څنګه په نړیوال بریډ د پاسه سوق داسې کولای شي. که تاسو د حقیقت نزان خبرول غواړئ، زما په فکر داسې کار به یو لیونې تن هم ونکړي. ایران د امریکایي ډرون د وشتلو ورستو ویلی وو دوی د خپل سرحدونو په دفاع کې دغه ګام پورته کړي. او وای امریکایي ډرون د ایران د سرحدونو سرغړاونه کوله چې دوی وشتلې دي. خو د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ګوستلا د ایران دغه داورت کړي او ویلي ډرون د ایران د سرحدونو خلاف ورزي نه وکړي.
This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area.
ایران په دغه بریټ سره داسې هڅه کړې ده چې په خلیج کې د نړیوالو بیړیو د سارنې امریکایي نظام کې خلل واچولې شي. دا پیښه په داسې حال رامینځته شوې ده چې څو ورځې وړاندې په ابنای هرموز کې د تیلو په دوه ټینکرو هم د ماین بریدونه شوي چې امریکایي نیغ په نیغه تور په ایران لګولی او ایران یې د منلو نه انکار کړی و. ایران د امریکا د ډرون غورځولو تصدیق کړي. خارجه وزیر جواد ظریف په یو ټویټ پیغام کې ویلي ایران د چا سره جنگ نه غواړي خو د خپل سرحدونو دفاع به ضرور کوي. امریکا هم یو بل جنگ شروع کول نه غواړي. د امریکا په کانګرس کې د هاوس سپیکر نانسی پلوسی د دغه خبرې پخلی کړي او ویلي دي
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
زمانه د خیال چې صدر جنگ شروع کول غواړي. زمونږ په ملکی د یو بل جنگ شروع کولو ارزو نشته.
خو د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند زنی غړي وای ایران چې کم کارونه کوي د سره به اخر امریکا ایران ته په پوځي جواب ورکولو مجبور شي. سېنټر لانسی ګراهام د جنوبی کارولاینا ریاست نه د ریپابلیکن ګوند غړی دی وای
If next week they go back into enrichment, putting them back on a path to a bomb, which they were on anyway.
که بل ورځ ایران خپل یورانیم غنی کول تیز کړل او د بم جوړولو لار خپل کړه، نو د سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخواله نور زیات شي. او که چېرې ایران د امریکایي اساسو په ضد داسې کمبل حرکت وکړو او د صدر لکه د پخوانی صدر رونالد ریګن جواب ورنکړو، نو دا به شمالي کوریا او نور نړۍ ته داسې پیغام ورکړي چې امریکا تش غواخونه کوي او عملی ګام نشي پورته کولای. د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخواله تیر کال پس لاغې زیات شو کله چې صدر ترامپ ایران سره شوی جوهري تړون نه د امریکا د وتلو اعلان وکړو او د ایران نه د جوهري وسلو نه جوړولو لپاره د نور ضمانت اخیستلو غوښتنه وکړه. خو ایران د امریکا د غوښتنې رد کړي او وی ویل دوی جوهري تړون یوازې د امریکا سره نه بلکې د نړۍ د نورو 15 هیوادونو سره هم کړي او امریکا په خپل سر دغه تړون نشي ختمولی. ایران په ورستیو کې په خپل جوهري پروګرام د امریکا سره د نورو خبرو کولو نه انکار هم کړی دی. ایران تیر هفته ګواښ کړی و که امریکا یې په ضد بندیزونه پورته نه کړل نو دوی به د خپل یورینیم د غني کولو کچه زیاته کړي، کم چې به د ګرد نړۍ لپاره یو لوی جوهري خطرې پیدا کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، تاسو د ایران او امریکا ترمنځ تازه تاوتریخوالي په اړه تفصیل واورېده. دا وخت موږ سره په سټوډیوز کې ناسته زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب. دغه تاوتریخوالي په سیمه کې د سیمه ییزو هیوادونو باندې به اثرات څه وي په دې بده پوښتنې کوو. پیر صاحب خیر رانی.
خیر
پیر صاحب، د ایران او امریکا ترمنځ چې کوم دا تازه تاوتریخوالی دی، یو عربیا په دغه سیمه کې د شیعه او سنی هیوادونو ترمنځ د واک اختیار توله یا بیلنس ساتلو په سر پختنې راپورته کړې دي، ستاسو په خیال باندې چې دا تازه کم پرمختګ شوی دی چې امریکا یو قسم د برید اجازه صدر ټرمپ ورکړې وه، بیا په آخري وخت کې د دغه برید ودرولو، دا به په دغه سیمه کې د شیعه او سنی هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دا به نور څومره سوا کی؟
دا به بالکل سوا کیږي. منځنی ختیځ کې چې کوم دا مسلکي جنگ دی، اسپیشلی چې کله نه صدر ټرمپ دلته حکومت اخیستی دی او هغه بیا سعودي حکومت سره نږدې تعلق او سعودي چې کوم په علاقې کې هغه خپل کوششونه شروع کړي دي چې ایران یوازې کی، او که فرض کا امریکا دا امریکا او ایران دا جنگ وشو او امریکا ایران کمزورې کو یا تباہ کو که جنگ فرض کا دوی حد ته ورسی، نو دا به خامخا چې کوم هلته شیعه مسلمانان دي هغوی به نور هم کمزوري محسوسوي، او هلته چې کوم سیاست دی موږ وګورو په سعودي کې هم شیعه مسلمانان شته، هغه هلته هم مسلې دي. بحرین به وګورو بل په ګوانډ کې هغه اکثریت پکې هغه د شیعه مسلمانان دي خو حکومت سنی مسلمانانو سره دی. دغه سی بیا په شام کې په سیریا کې په الټه کې استه هلته سنیان ډېر دي خو حکومت هغه دی. ټول غټ مثال عراق دی، یمن کې چې کوم جنگ روان دی، نو دا کوم مسلکي جنگ. او بیا تاسو ګورو ټول هغه کې هغه مونږ ګورو چې هغه جنگ اثر مونږ په پاکستان کې مونږ ګورو په نور ځایونو کې اثرات وي، خو ایران کمزورولو سره به یا د ایران د جنگ سره دی او بیا د امریکې د ایران جنگ مونږ ولیدل چې په عراق کې سور شو، هلته هم ډېره خونری زور شو، ولې چې هلته هم شیعه مسلمانان ډېرو خو هغوی د صدام حسین په ټایم کې کنټرول پہ ساتلی شوی وو. نو مقصد دا دی چې دا به خبره به ورانیږي او دلته به چې کوم دا مسلکي سیاست دی دا به نور هم زور اخلي او تشدد او غیر استحکام چې کوم دی هغه به زیات شي.
دلته په امریکا کې که پوښتنه وکړو، آیا د ایران سره د جنگ په اړه چې کوم ټول چارواکي دي یا ټول ادارې دي هغه په یوه پاڼه دي لکه ټول غواړي چې جنگ وشي کنه؟
نو دلته وګوري مونږ وګورو دا اوس الیکشن سیزن دی، څو ورځې وړاندې صدر ټرمپ خپل دی هغه افتتام وکړ، کمپین لانچ کو. بل صدر ټرمپ خپل هم بار بار به دا ویل چې مونږ نور جنگونه نشو کولی، شام نه هم که تاسو ته یاد دي د ځواکونو د تو اعلان کړی و په افغانستان حق له دی وایي چې امریکا اول دا بیا به نور دا مونږ جنگونه کوو. خو ورسره ورسره دا دی چې په داسې ویل کېږي چې د په انتظامیه کې داسې خلک شته چې هغوی وایي چې ایران ته د سبق ورغه کی او ایران سره د جنگ وشي. خو دا بیا دنه په ایډمنستریشن کې لکه ځنه خلک په پینټاګان کې داسې خلک دي چې هغوی چې نه جنگ به فلحال نه دی په کار، دا به نقصان وي د امریکې چې کوم هلته ځواکونه دي په سیمه کې هغوی ته خطره ده. بیا چې سیاسي ګوندونه ته وګورو نه ډیموکریټ تاسو موږ په رپورټ کې واورو د نانسی پلوسی وایي چې دلته اپیټایټ نشته، لکه دلته خلک نور جنگونه په امریکا کې دوی نشي زغملی او نه دوی غواړي، لوګه نشته چې وایي چې نور جنگ وکړي نور جنگ وکړي، هغه خبره نشته. اول نه کومو ګورو د امریکای د تاریخ ټول نه اوګد جنگ په افغانستان کې روان دی. عراق جنگ چې کومو هغه باندې ډېر نیوکه وشوې ډېر زیات حالات خراب کړم ځنی ختیس کې، او که دوی وایي چې ایران ته لاړو نو نور به هم حالات خراب شي، او ایران په خلاف دومره چې کوم هغه کیس دی هغه دومره لا نه دی مضبوط. او بیا دلته نور چې کوم دی بارني سانډرز چې کوم دی دلته یو ډیموکراټیک هغه د الیکشن صدارت امیدوار دی، هغه هم دا خبره کوي چې ایران سره جنگ نه دی پکار، او دا به د امریکای او د نړۍ پر یو ډېر غټ تاوان باعث جوړیږي.
ډیر مننه پیر صاحب.
ډیر مننه.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نیخ پنې غاره قدم اردوونکو په خبرونه کې یو شمیر نور مهم سیمایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. په لندن او ویلز کې د کرکټ د ورلد کپ چې کوم تازه میچ روان دی داغي حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. سره د دې په قبایلي ضلعو کې چې کوم انتخابات کېده هغه پاک لویل کی چې هغه پوسټ حواله شوی دی مخالف غوندونو په نیو کې کړی.
بالکل شویبا دغه ټول تفصیل به په راتلونکي رپورټونو کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. خو اوس هم یو ډیره مهمه غونډه په فلوریدا کې روانه ده، او دغه تازه زمونږ همکار محمد اکرام هم شته دی. د اف ای ټی اف یا د غیر قانوني پیسو د سر چې کوم نړیواله اداره ده هغه په فلوریدا کې یو مهمه غونډه کوي. په دغه کې په پاکستان چې کوم د تور لیست کې شاملې دلو هغه پاری باندې خبري اترې روانې وي. نو پاکستان وایي چې کوشش کوي چې په فلوریدا کې پر روانه غونډه کې د دریو هیوادونو چین، ترکیه او ملیزیا ملګرتیا وګټي، او بیا د هند لخوا هم هڅه رواني دي چې پاکستان په دغه بلیک لیست کې یا په تور لیست کې شامل کړي شي. پاکستان فلحال چې دی هغه په خړ لیست کې په دغه نوملړ کې د دوی نوم شامل دي. نو محمد اکرام اوس ملګری دی د فلوریدا نه، ورته هرکلی وایو. ستړي مشه، اسلام علیکم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام مجلوان.
مننه ستاسو نه محمد اکرام. او دغه تل چې کومه مهمه غونډه روانه ده د اف ای ټی اف لخوا او پاکستان باندې دا وخت خبري اترې روانې دي چې څنګه تور لیست کې آیا د دوی نوم واچول شي او کنه سپر مختک دي.
په مجلوان دا غونډه د 14 تاریخ نه شروع شوه د سر د 20 پورې، یعنی نن به سر تر رسیدي، نن به ردی یو قسم نتیجه هم راوځي. نو تر دې وخت پورې د دې شپږ دیرش ملکونه دي چې هغه په دې کې رائے ورکوي. درې ملکونه داسې پکار دي چې کچړې د هغې مرسته ترلاسه وي نو پاکستان کې دې شي تور فهرست کې وانه چول شي. خو تر ټولو غټه خبردار چې د تیر یو کال راهسه پاکستان په ګری لیست کې دی. ګری لیست خړ فهرست دی، هغه فهرست دی چې پاکستان تر اوسه پورې د اطمینان وړ ګامونه ندی پورته کړی. او دا خاص کر دوه غټ پوینټونه دي. یو خدای رچې ترهګرو چې کمی مالی سرچینې دي د هغې مخنیول، او د غیر قانوني پیسو انتقال مخنیول. نو دا دوه غټ پوینټونه یا غټې نقطې دي. تر اوسه پورې څنګه تاسو هم ویلې هندستان کوشش کوي چې پاکستان په بلیک لیست کې واچي، خو هغه ګران ښکاری بیا هم لا پته نه لګیږي. دا
صحیح ده. د دې اخیری اعلان بیا کله امکان دی چې وشي؟ او بیا اکرام کو تاسو دا هم واضحه کړئ چې لکه پاکستان به اوس کوشش وی سمره د هیوادونو ملګرتیا ورته ترلاسه ده، او بیا د هند لخوا سمره ملګری ملکونو رای غستل دي یا هغوی ځان سره ملګری کول دي چې دغه تور لیست کې پاکستان شامل شي؟
نن د دې نتیجه نن برازي اگزیکټ ټایم یا وخت نه معلوم خو هم نن د دې نتیجه برازي ځکه چې نن د دې اخیری ورځ زیات امکان دی چې نن ګرمي یا ماسپخین ته د دې نتیجه راشي موږ په دې باندې خپل اوریدونکو خبرو هندستان کوشش کوي چې امریکا د چپا سایر بخنه غواړم پاکستان بلیک لیست واچي خو دا لا واضح نه ده چې آیا واچولې به شو کنه ځکه چې په دې کې بیا پاکستان ته داسې ریپورټونه نن راغلي دي چې ګینه د درو ملکونو مرسته ورته حاصله ده چین دی ترکی دی او ملیشیا ده خو دا هم صرف ریپورټونه دي او د دې نه علاوه پاکستان خپل وای چې موږ ګامونه پورته کړی دی زه به صرف دا غیلک ذکر وکم چې دا اصل کې سو جماعتونه دي خاص کر دا غټه مسله ده یو جماعت دا وادي بل فلاح انسانيت ته لشکر طيبه ده جش محمد ده حقاني نت ورک ته او افغان طالبان دي نو پدې کې جماعت دا وا څنګه ورجونکو ته پته ده دا د لشکر طيبه یو بل شکل دی نړیوال سلنکاران ورته د هغه بل یو شکل و چې دا اصل کې هغه ده لشکر طيبه هغه تنظیم دی چې د ممبئی د ترهګر حملو په دې باندې تور دی په هغه کې امریکایان د هغه نه علاوه هندستانیان او د نورو ملکونو خلک په هغه کې وجل شو تر اوسه پوری په لشکر طيبه او د دې په مشر حافظ سعید باندې تور دی چې نه دې په شا باندې هم دی لاس لري
ډیره مننه او پر اتونکو پروګرامونو کې به د دې روستي چې کوم تفصیل دی هغه به تاسو نه اخلو محمد اکرام ډیره مننه کوم
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خوني غوړې په لندن او ویلز کې روان د کرکټ نړیوال کپ بو وشتمه لوبه کې دا وخت د انګلند او سریلانکا لوبه روانه ده خبر مردون کو نن په دغه لوبه کې سریلانکا ټاس کټل او لومړی د بیټنګ فیصله کړې و د سریلانکا ټول ټیم په 500 ورونو کې په 232 رنزونو باندې اوټ شوه دي انګلند کوربا انګلند ته 233 رنزونو هدف ورکړی دی د سریلانکا له خوا نه میتیوس ډیر خلو بکړي 53 رنزونه جوړ کړی دي فرناندو یو کم 500 مینډس شپک سلوي او سلوا یو کم دیش رنزونه جوړ کړی دی د انګلند لخوا یو وار بیا آرچر چې کم دغه ډیر نوې تیز بالر دی هغه ډیر ښه بالینګ کړی دی درې لوبغاړي یې سوزولې دي درې وکټ یې اخیستی دي مارکوډ هم درې وکټ یې اخیستی دي عادل رشید د انګلند چې کم خص مینر دی هغه په یو ور کې دوه وکټ یې اخیستی وي دا وخت د انګلند چې کم بیټنګ دی هغه شروع کیږي دغه دوه اوپنران جانی بیسټو او دغه سره چې کم بل ملګری پارټنر دی هغه فیلډینګ تراوتی دي دوه سوه او درې دېرش رنزونه په 500 ورونو کې به انګلند کوي د دې نه وړاندې انګلند خپل ټولې لوبې ګټلې دي ماسوای د پاکستان نه د پاکستان سره چې کومه لوبه وه هغه پاکستان ګټلې وه په دې روان ورلد کپ کې د انګلند چې کوم بیټنګ لاین دی هغه تر ټولو مضبوط بیټنګ لاین هم ګڼل کیږي ځکه د انګلند چې کوم اوپننګ پارټنرشپ دی هغه هم د زیاتو ټیمونو پر ضد کامیاب پاتې شوی دی نه علاوه چې دغه کوم ون ډاون او روستو چې کوم راوتونکو بیټسمنان دی هغه هم تقریبا باندې خلو پکې یو تر ډیره وخت پورې ودرېږي د انګلند لپاره د دې لوبي ګټل دومره اهمیت نه لري خو سریلانکا ځکه چې پوینټ ټیبل باندې دا وخت په ووم نمبر باندې دین کو سریلانکا غواړي چې په دې ورکا په دې لوبي کې پاتې شي باید چې دی دا نه نه لوبه وګټي سبا لبا د ورکا په تشتم میچ کې افغانستان د هندستان سره خپل میچ کوي دغه لوبه به د پاکستان په وخت باندې مازیګر شروع کیږي د دغه لوبي وړاندې افغانستان خپل ټول میچونه بیللې دي هندستان خپل ټول میچونه ګټلې دي موږ سره اوسې یو څو شیبو کې به تاسو ته نور تازه خبرونه او سیمیز رپورټونه هم وړاندې کوو
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے غنو قدم منابدن کو دیوتا یواری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی استودیو نا زموږ خبرونه لا هم دوام لري یواری بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې داوا کړی دا د ایران لخوا د امریکا د بی پایلټ الوتکې د راغورځول وروسته امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي برید امر کړی او وروسته خپل د غامر بیرته اخیستی.
پاکستان هڅه کوي چې د غیر قانوني پیسو د سارې ادارې اف ای ټی اف پر روانه غونډه کې ځان تور لیست اچولو نه وساتي. پاکستان هڅه کوي چې په فلوریدا کې پر روانه غونډه کې د دریو هیوادونو چین، ترکیې او ملیشیا ملګرتیا اوګټي، خو پاکستان وايي هند کوشش کوي چې پاکستان په دغه تور لیست کې واچول شي.
خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ابھی، امکانات کچھ کم تو ہوئے ہیں بلیک لسٹ کے لیے، مگر جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ وہ جو ہے اپنے اس منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے جو ان کو 23-24 سٹیپس کے لیے کہا گیا تھا.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د هندستان د سفر وړاندې د هند د خارجه چارو وزارت ویلي د امریکا سره د هندستان اړیکې په مجموعه کې په مثبت اړخ روانې دي.
او سمرا لیکو خبرونه د تفصیل سره.
د امریکا نیویارک ټایمز د سپانې داوا کړی د ایران لخوا د امریکا د بی پایلټ امریکایي الوتکې د راغورځول کېدو وروسته امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي برید امر کړی خو وروسته یې خپل دغه امر بیرته اخیستی دی. نیویارک ټایمز د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د خولې لیکلي چې د امریکایي ډرون د ویشتل کېدو وروسته د صدر ټرمپ په مشرۍ کې یوه غونډه شوې وه چې دغه چارواکي پکې په خپله هم ناست وو او په دغه غونډه کې پرېکړه شوې وه چې د ایران په پوځي تنصیباتو باید د جمعې په ورځ د سهار توره خړه کې برید وکړل شي. امریکایي چارواکي دا دعوه هم کړې ده چې په ایران د برید دپاره د امریکایي جنگي الوتکې فضا ته پورته شوې او په سمندر کې موجود الوتکو هم د خپل هدف ټاکنه کړې وه، خو یو ناڅاپه په ایران د برید کولو د غامر بیرته واخیستل شو.
پاکستان هڅه کوي چې د غیر قانوني پیسو د سارې ادارې اف ای ټی اف پر روانه غونډه کې ځان تور لیست ته اچولو نه وساتي. پاکستان کوشش کوي چې په فلوریدا کې پر روانه غونډه کې د دریو هیوادونو چین، ترکیه او ملیشیا ملګرتیا وګټي، خو پاکستان وايي هند کوشش کوي چې پاکستان په دغه لیست کې واچول شي.
د پاکستان د روډ لکنو کمیشن پریکړه کړې ده چې په 6 جولای د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د پاره کېدونکې ټول ټاکنې به د پوز د سارنې لاندې کول شي او د رای ورکولو د مرکزونو دننه او بهر به پوځیان ودرول کیږي، خو اپوزیشن ګوندونو د ټول ټاکنو د کمیشن دا ګام د انتخاباتو د لانجمنو کولو په معنی بولي او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پوز د سارنې لاندې به ټول ټاکنې د هر رقم ټګۍ او بدامنۍ نه په پاک ډول وشي.
ټاکل شوی سبا د جون په 28 نیټه د پاکستان د مری په بوربن سیمه کې د افغان سولې په اړه د جنوبی ایشیا د ستراتیژیک مرکز لخوا یو غونډه ترسره شي. ډیلی ټایمز پاکستانی ورسپانې تر مخه په دغه غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد حنیف اتمر، کریم خلیلی، محمد محقق، استاد عطا محمد نور، اسماعیل خان او ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړل شوې ده، خو نورو افغان سیاستمداران نو تر دې مهاله سو ویلی نه دی چې په دغه غونډه کې به ګډون کوي او کنه، او دا هم نه ده معلومه چې آیا طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوی او کنه.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د هندستان د سفر وړاندې د هند د خارجه چارو وزارت ویلي د امریکا سره د هندستان اړیکې په مجموعه کې په مثبت اړخ روانې دي. ښاغلی مایک پمپیو بعد د روانې میاشتې په 15 د هندستان سفر کوي، چېرته چې به هغه د هندستان سره د ستراتیژیکي همکارۍ سیوا کولو او د نریندرا مودي د انتخاباتو ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلوي.
د جمعې پر ورځ په هانګ کانګ کې ځوانو طالب علمانو او مزارتچیانو په زرګونو شمېره کې د هغه لنجمن قانوني بندیز پر ضد مظاهرې کړې او شعارونه ویلي چې تر مخه چین ته قضیو لپاره لیږل کېدی شي. د دوی غوښتنه وا چې د بیجنګ ملاتړ لرونکي مشر کیری لام دې خپله استعفا زر تر زره وړاندې کړي. په دغه مظاهره کې برخه اغستونکو ټرافیک درولی وو چې حکومتي ودانیانو ته په دغه سړکونو خلک روانو، خو بیا نن اکثره دفترې تړل شوي هم وي.
په یمن کې حوثي یاګانو د زیارت په ورځ د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې په جیزان هوایي ډګر شو دوه ډرون یا بی پایلټ الوتکو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستي.
د سعودي عربستان خبری ادارې د یو خبر تر مخه د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف دغه ډرون بریدونه معلوم کړي او په هوا کې تباه کړي. دغه برید وړاندې حوثي اغیانو هم په جزان کې یو لوی بجلیګر هم تباه کړي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرې غوړې. قدر اوردونکو د امریکا او هند ترمنځ 13 میاشت د تجارتی تاوتریخوالي وروسته د امریکا د خارجه چارو سیکرټر د هندستان په سفر زی دغه سفر به د روانې میاشتې 15 نه شروع کیږي. دغه سفر ولې مهم دی او په دغه سفر کې بعد دواړه هیوادونه په کوم موضوعاتو خبرې کوي تفصیل وکیل خان وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا خبریاله په خپل راپور کې وایي چې د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر مایک پمپایو راتلونکي اونۍ نوې دلی ته د سفر وړاندې د هندستان د خارجه معاملو وزارت ویلي چې د امریکا د او د هندستان د اړیکو ټول اړخونه په مثبت ډول باندې روان دي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا یو وار بیا د انتخاباتو ګټلو راپدې خوا د امریکا او هند لخوا دا لومړنی مطلب پړومبي ځل باندې په دومره لوی کچا باندې د دوه هیوادونو د چارواکو لخوا ملاقاتونه کیږي چې پکې به د جون د کم چې به د جون د 15 منټې څخه د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر مایک پمپایو د سفر نه پیل کیږي چې مقصد یې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي ملګرتیا مضبوطول دي. خو د امریکا خارجه سیکرټر هندستان ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د نوې دلی او واشنگتن ترمنځ تجارتي اړیکې مخ په زیاتې د تاوتریخوالي ښکار شوی. دا د هغې وروستو کله چې 13 میاشت امریکا د هندستان سره د تجارت په مت کې خصوصي سلوک یا هغه رویه چې کوم به ورته دوی وته خصوصي روایت رعایت ورکړو امریکا لخوا هندستان ته هغه رعایت ورته ختم کړو او هندستان په اتیش امریکایي سامانونو باندې نور زیات ټیکسونه ولګول. مخ په زیاتې اقتصادي اختلاف په اړه راپورونو ته په ځواب کې د هندستان د خارجه وزارت ویاند رویش کومار تیره ورځ ویلي وو چې د تجارت په معاملات د ټولو خبرو باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار 1.5 بلین ډالر ته رسیدلی. داسې هم تمه لرل کیږي چې د دې ملاقاتونو په وخت کم چې بعد امریکا خارجه وزارت یا د خارجه معاملو سیکرټر مایک پمپایو د هندستان د دورې په محل کوي په دې کې به په یو شمېر نورو مسلو باندې هم خبرې اترې کیږي او په دغه مسلو کې یو بل ستونزه کوم چې د امریکا او د هندستان ترمنځ دا وخت یو لوی مسله بل لیکيږي هغه د هغه کارکونکو د کوم چې خارجي کارکونکو بي امریکا ته کار لپاره په H1B ویزه باندې راځي په کومه باندې چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د په واکې راتلو را پدې خو د صدر ترامپ انتظامی دغه باندې ډیر سخت بندیزونه لګول په دغه کې زیاتره کوم چې د آی ټی په مت کې کارکونکو امریکا ته براتل سره د خپل کورونو نو وی هغه ویزه په هغه باندې په هغه کې وته مطلب بندیزونه پکې ولګیدل. د هندستان خارجه وزارت وایي چې ډېرې مسلې شته او په ډېرو مسلو باندې باندې ملاقاتونو په مخ باندې د ملاقات په وخت باندې خبرې اترې کیږي او یو دغه مسله کم چې د هندستان سکلډ یا پروفیشنل یا تعلیمي یافته کارکونکو د کم چې امریکا ته راځي د کار لپاره دغه مسله به هم روچتوي او دغه او وی چې دغه د یو هیواد نه بل هیواد ته چې کم کارکونکو زی پروفیشنل یا تعلیمي یافته نو دغه د اړیکو لپاره ډیر زیات ضروری وی. دا د هندستان خارجه وزارت وای نو دغه صورتحال وکم چې د امریکا د خارجه وزارت چې کم خارجه چارو سیکرټر دی مایک پمپایو د سفر نړوان دی چې کم مخه تراغلې دی نو تاسو ورته
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیو خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا د خبرونه ده او سم یو بل رپورټ تاسو په امرا ګرځو. د پاکستان قومي اسمبلی کې د راتلونکي کال مالیاتي بجټ قانوني مسودې باندې بحث دوام لري او د مخالفو ګوندونو غړو سره د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خزانه پخوانی مرکزی وزیر اسد عمر هم حکومتي بجټ باندې نیوکه کړي او دای د عام ولس پر ضد ګرځولې دي ځکه چې په دې کې زیات ټاکسونه لګول شوي. نور تفصیل په دې حق لا وړاندې کوي د ډیوا خبریال پیرولاچا.
د جمعې په ورځ بجټ غونډه کې د باس په وخت لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند لیډر خورشید شاه په واکمن ګوند باندې معاشي میدان کې پاتې راتلو تورونه لګولی دي. خورشید شاه ویلي چې د تحریک انصاف ګوند حکومت کې راتلو نړوندې هیواد کې د ګرانې شر 3.5% وکم چې اوس نه ته رسېدلې ده. نوموړي دعوه کړې چې تیر بجټ کې تحریک انصاف د هیواد مجموعي ملي پیداوار لپاره 15.5% هدف ټاکلو خدای ترلاسه نه کړی شو. د خورشید شاه په خبره تیر کال بجټ کې د تعلیم د سانګې لپاره 90 ارب روپۍ او دا ځل یوازې 80 ارب روپۍ ښودلې شوې دي. او د خورشید شاه په خبره د صحت څنګه هم د پامه غورځولې شوې او تیر کال په دغه مت کې 90 ارب روپۍ ښودلې شوې وې چې دا ځل 80 ارب روپۍ د دې لپاره ښودلې شوې دي. په دې موقعه خورشید شاه په وزیر اعظم عمران خان باندې د تیر یو کال واک په محل د خپل یو شمېر لوزونو نه په شا کېدو تورونه لګول.
ایک ہے قرضہ نہیں لوں گا, پیٹرول گیس بجلی سستی کروں گا, میٹرو بس نہیں بناؤں گا, ڈالر مہنگا نہیں کروں گا, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا, آزاد امیدواروں کو نہیں لوں گا.
دے وائی عمران خان بویچ قرضہ بناخلم خو قرضے اخلی. او بیا عمران خان بد بجلی گیس او پیٹرول د نرخونو کمولو داوا کوله خو هغه الټه زیات کړی دی. او د خورشید شاه په خبره چې عمران خان بر ټیکس بخانی یا ایمنستی سکیم نو ور کوله اعلان کوله خو الټه په خپل د سکیم اعلان کړی دی. نه یوازې مخالفه خو د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي او د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر هم په خپل حکومتي بجټ باندې سخت نیوکی کړی دی. تیر ورځ باس په موقع اسد عمر په وزیر اعظم عمران خان باندې غږ کړو چې تحریک انصاف د غریب اولس دروازې خکولو په ناره واک کې راغلی و. خو د بده مرغه په دې بجټ کې پورته کړی شوي ټول ګامونه د غریبانانو په ضد دي. اسد عمر د حکومت نه بجټ کې په خوراکي تیل او د عام ولس د امروزه بنیادي ضروریاتو سره تړلې سیزنو باندې لګیدلې ټیکسونه واپس اخیستو غوښتنه هم کړې ده. د دې تر څنګ د سینټ د خزانې او مالیاتو کمیټې هم مالیاتي کال 19 بجټ رد کړی دی. او کمیټې په دغه بجټ کې په لویه کچه لګېدلې ټیکسونه د عام اولس سره زیاتې ګرځولې دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس آشکاوان داوه کړې چې مالی درغلو کې نیولې شوې د هیواد پخوانی صدر آصف علي زرداری د حکومت سره جوړجاړي کې غرضی دی. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس آشکاوان د مالی درغلو قضیه سر ته رسولو پخلی کړی دی.
تو حضور اعلیٰ یہی وہ عمران خان کی کمٹمنٹ تھی اس قوم کے ساتھ. یہاں قانون کا اطلاق ہمیشہ کمزور پہ رہا. یہی عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے کہ طاقتور آج اس قانون کے شکنجے میں آیا ہے.
دا وای چې د احتساب ادارې لخوا نیولې شوې د هیواد پخوانی صدر زرداری چې تیر روز د سپیکر په حکم اسمبلی غونډې ته راغلو هغه حکومت ته جوړجاړي وړاندیز کړی دی. آصف علي زرداری تیر روز اسمبلی ته خپل وینا کې حکومت ته خبرداري ورکړو که د مخالف سیاست مدارانو د ګریوان نه لاس وانغستنو د ملک حالات خرابېدلې شي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي واکدارانو هم بل لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند باندې د حکومت سره د روغې جوړو هڅه کولو تورونه لګولي وو. خو هم د جمعې په ورځ اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه آصف دغه حکومتي دعوه رد کړې ده. وای چې کلمنګ د پارلمان د کاروای مخ پړوان دی بوتلو او جمهوریت نظام د ود لپاره د حکومت سره مرسته کوونو دی تر جوړجاړي حسنوم ورکول کیږي.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیک منې غوړې خدمت اوردونکو. تیر ورځ تاسو مطبوعاتي رپورټونه او د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو رپورټ هم اوریدلی و چې په بلوچستان کې هغه لسکلن ماشوم چې د خپل پلار د بیدرکۍ پر ضد به احتجاجونه کول هغه هم بیدرکه شوی. خو د بلوچستان چارواکي وایي چې دغه ماشوم بیرته خپل کور ته راغلی. تفصیل د ډی وی ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
له گوادر زخه دراغلو راپورونو لمخه به در کسوی د اسکول زده کوونکی علي حیدر بلوچ کور ته راغلی دی. په بلوچستان کې د بيدر کسو خرګو د سازمان مشر نصر الله بلوچ د علي حیدر دراتک په خلای وکړي.
علي حیدر بازه ابوکر خپل ګر آج پهنچ غه. واضح رہے کې 16-17 جون کی درمیانی شب علي حیدر کو حکومتي ادارو نه ان کے گھر واقعہ گوادر سے
عالیہ ادھر را خوش سوئی دی نن کور ترا ورسی دی سرگند دیوی چی دی دا جون دا شپارسمی او دا ولسمی نیٹی دا شپی پا نیمی کی حکومتی ادارو پا گوادر کی لخپل کور زخه پا زور بانی وڑی و نن روغ رمت کور ترا غلی دی
جو آج صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے
علی ایدر د خپل پلار د را خوشی کې دوه لپاره لتیرو څوک لو زخه مبارزه کوي د پلار محمد رمضان ل 2013 زخه به درک دی علی ایدر د را خوشی کې دوه لپاره په 2013 کې ل کوټ زخه تر کراچی او بیا تر اسلام آباد پوری د پښو اوج دلاریون هم کړی وو د گوادر د پولیسو علی رتبه مامور د بې درکه کېدو او بیا د څلور ورځو وروسته د راخوش کېدو په خبر باندې لاینې سرګند کړله شپاړس کلن علی ایدر په گوادر کې د سکول زده کوونکی دی د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ دا و کړله چې نور یو شمیر زده کوونکی هم بې درکه دي خو د دوی شمیر نه کپ ډاګه
اس کے علاوہ تنظیم کو پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگیوں کی بھی شکایت موصول ہو رہی ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بھی
لدی پرتہم زمر و سازمانستا دا پاکستان پا بیلا بیلو برخو کی دزدکون کو دا بیدرک کے دو شکایتون راغلی دی او دا غڈول پا بلوچستان کے ہم دا بیدرک سو خبرون مشترلاسا کردی دی نصر الله بلوس پر مخسیات کړله زموږ له حکومت څخه غوښتنه ده چې د بې درکسو خلکو ستونزې د حیوانات د قانون سره سم په سملاسي ډول باندې واره کړي چې د چا په ضد باندې کوم تور وي هغه د عدالت ته وړاندې کړي
جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے خاندان کو بتایا جائے تاکہ ان کی خاندان ذہنی اذیت میں جو مبتلا ہے ان سے ان کو نجات مل سکے
چکم بے درکسوی پا دی نڑی کی موجود ندی دو دوی پامل دی خبر کرل سی چی پا کم ذہنی تناو بانی دوی اختا دی لاغب خلاصی
جو نئے جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے ان کے حوالے سے ان کے لواحقین کو بتایا جائے
نصر اللہ بلوس لحکومت سخ غشتن وکرلا چکم خلق اوس بے درک کجی حکومتی چارواکی دی دوی کورنی دوی پا تور بانی خبروی په بلوچستان کې لتیرو 15 کلوزخه د بيدرکسو خلګستونزه موجودیت لري وایس پار بلوچ میسنګ پرسنې دا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بيدرک دي خو حکومت بیا د بيدرکسو خلګشمیره ډیره کم بیانوي وایس پار بلوچ میسنګ پرسن د خلګو په بيدرک کېدو کې حکومتي ادارې تورنوي خو حکومتي چارواکي بیا دغه تورونه ردوي دوی وی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې د قانون په دایره کې دننه خپل عملیات ترسره کوي او وی سی ځینی خلک د حکومت پټ شبکې بدنامه کول غواړي حمید سمسور وایس اپ امریکا دیوري ډو ټلویزیون کوټا
نه د وایس اپ امریکا د خبرونه ده قدر منابیدونکو اوس هم ټاکل شوی ده چې سبا د جون په 28 نیټه د پاکستان د مری په بوربن سیمه کې افغان سولې په اړه د جنوبي ایشیا د ستراتیژیک مرکز لخوا یو غونډه ترسره شي ډیلی ټایمز پاکستانی ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې مهمو سیاسي مشرانو او بیا سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې غړو بلنه ورکړی شوې ده خو افغان سیاستمدارانو تر دې مهاله ویلي نه دي چې په دغه غونډه کې برخه اخلي او کنه دا هم نه د معلومات چې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده او کنه په دې اړه پوره تفصیل راکوي اورنګزیب خان
د افغانستان مهم سیاستمدارانو یو پلاوی سبا ورځ په داسې حال د پاکستان سفر کوي چې د میاشتې 28 نیټې افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی به هم پاکستان سفر کوي پاکستان کې د سفر ته ځکه هم ډېر اهمیت ورکړی کیږي چې افغانستان کې انتخابات کېدونکي دي او سبا ورځ پاکستان ته راتلونکي افغان پلاوی کې صدارتي کاندید هم شامل دی پاکستان یو غیر دولتي ادارې ساوت ایشین سټریټیجیک انسټیټیوټ د افغان سیاستمدارانو ته دا بلنه ورکړې ده او رپورټونه وایي د افغان سیاستمدارانو د پلاوی مشري به پخوانی وزیر اعظم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کوي په دې پلاوی کې د افغان امنیتی شورا کریم خلیل افغان صدارتي کاندید حنیف اتمار پخوانی وزیر یونس قانونی او پخوانی صدر حامد کرزی هم شامل دي سبا ورځ یعنی 28 جون به نږدې 13 افغان سیاسي ګوندونو 55 مشران اسلام آباد سره نږدې مری بوروبند راځي او د غونډې کې به د پاکستان لاړه خارجه وزیر شاه محمود قریشی برخه اخلي. رپورټونه دا هم وایي افغان پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به هم ملاقات کوي. دا غونډه په داسې حال کېږي چې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی به هم د میاشتې 28 نیټې د پاکستان سفر کوي او د سفر مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کول ښودل شوي دي. افغان سیاست مدارانو د پاکستان سفر په حق له څېړنکار او خبریال شیخ حسین وی چې دا سفر ډیر مهم دی چې دې کې هغه افغان مشران شامل دي چې ډیر وخت افغانستان سیاست کې مهم کردار لوبوي. شیخ حسین وی
کتا سو خیال کړی ګل بدین شو یا د نور خلق چې شو دا کم سوویت ټایمز کې مونږ چې دې دا بقتل چې دې بدل نو دې دې یو بیک گراوند هم دی یو پاسټ هم دی او ډیر مودې پس چې دی پاکستان ته راتلل او دا یو مهمه کانفرنس کیسه غشتل دا شوکی اټسلف چې دا افغانستان کې چې دی مجموعي تور باندې مونږ دا ګڼل شو چې دا سوچ پیدا شوی دی چې دا چې دی مسلې حل په خبرو اترو باندې تکار دی اوس هغه مسلې څنګه حل هغه باندې چې دی اگین د طالبانو او د امریکای او د افغان حکومت پس دا سی یو نتیجې رسیدل هغه یقینا یو ګرانه خبره ده خو بیا هم خبرې چې نه کیږي هغه نه دا سیسنه سره لیول باندې خبرې رواني یو دا پروسس رواني دا یقینا یو بهتره خبره
ده. دغه شان څېړنکار مشتاق یوسف زی وی پاکستان غواړي افغانستان ته باور ورکړي چې هلته په امن راوستو کې سنجیده دي. مشتاق یوسف زی وی
دا یو کوشش ده او د سر بدوم روزي چې په افغان حکومت باندې به ځن په داخلي کې افشار جوړ شي چې تاسو طالبان سره خبرې وکړي وا په خل باندې دا اوس په خبرې کې په خطر کې افغان حکومت افغان طالبان او د امریکای نو هغه چې هم طالبان د فشار چورې دي چې د آینده دور کې دوی د افغان مسلې حل نه ونښتو بیا به هغه خبرونه بهر شي بل هغه دا هم معلومات چې افغان طالبان ولې د امریکای د تاسو د امریکای د پیس پروسس چې کوم مشرقي زلمی خنیزه دوی هم تاسو د عمل سایت کې او نوف لګراولې بل غیرا موي چې د امریکای چې کوم نمائندګان دي منتخب کړتي هم باندې په ځای سره خبرې کوو البته کوم یو فشار دی افغان طالبانو ته ولې خو دا چې په پاکستان کې رسمي روان دي پاکستان د فی افغانانو ته چې موږ سونه حل ځلې کوو او موږ سونه والو چې په دې پیسه کې هم افغانان شامل شي دا مختلف شي زما په خل باندې درې کوشش ته او همدغه وجه چې دا ټول افغان مشران دي اي برازي پاکستان ته او دا چې هم کوشش کوي چې کېدې شي په دې کې طالبان سره مندګان هم راځي او هغه هم په دې پروسس کې ایستل دي.
په ظاهره خو دې افغان سیاستمدارانو ته د پاکستان راتګ بلنه دوه غیر دولتي ادارو ورکړی دا خو اسلام آباد کې ناکیدین وی اصل هسه د پاکستان حکومت او خصوصي توګه د پوزي استابلیشمنت دی چې غواړي افغانستان کې خپل اثر برقراره وساتي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ورېدی ده. قدر اردوونکو تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ په ګردنړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل شوې ده. په اسلام آباد کې یو دستور هم شوی و. نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چکم کمیشن دی د هغې په پاکستان کې ویان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې د پاکستان د سرحداتو وزارت دی ته باور ورکړی دی چې د کابینې پر روانه غونډه کې به په پاکستان کې مش افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده چې کومه ده خامخا وغځول شي. دغه تفصیلي مرکه د قیصر افریدی سره د جبل ریډیو خبريالي رابیا پیر کړي تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو تعداد تقریبا 14 لک دی چې تقریبا 7 لک افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې 3 لک 60 زره په بلوچستان کې دي 1 لک 75 زره پنجاب کې دي او دغه رنګي 75 زره په سند صوبه کې دي. نو تقریبا 14 لک افغان کډوال چې جا سره چې پروف اف رجستریشن کارت دي هغه دلته کې ژوند کوي او تقریبا د 2002 تر اوسه پورې تقریبا 4.4 میلیون افغان کډوال افغانستان ته
ورته. ځل د اوسنۍ کال افغان کډوال ډیر په کم شمیره باندې خپل هیواد ته تللی دي. څومره شمیره د کډوالو چې تللی
دي؟ کال تقریبا 1400 خلک چې کم دی هغه خپل هیواد ته واپس تللی دي. د دې وجوهات د دې چې لک درې میاشتې بریکو د یخنیانو د پاره د دسمبر نوالي تر فروری پورې بیا د روژې میش راغله، نو رفتار هغه پیس لک سلو دی. فی الحال البته په افغانستان کې لګ پولیټیکل انسرټینټی دا البته کې سل لاین اور مسلمي ابزاربشن کیپاسټی هم دلته کې په افغانستان کې لګ مسله، نو دا تعداد لګ دی کا لکم شي. کیسه سپتیرو
راځي چې د پاکستان افغانستان او د ایران د کډوالو پاره باندې کم هغه اهم ټکي دي چې
ابل روز زمونگا کوارڈر پارٹائٹ کمیشن یو میٹنگ و شولو چې پاغه کې افغانستان پاکستان یو این سی آر پاغه کې شمولیت کو داغه نه یو روز مخ کې کوارڈر پارٹائٹ زمونگا یو میٹنگ چې پاغه کې ایران هم افغانستان او پاکستان او یو این سی آر مختلف خبرې ډسکس ولې پاغه کې دا هم یو خبره بل الله چې انټرنیشنل کمیونټی دا په کار دي چې هغه ټارګټ ډیولپمنٹ اسسټنس په افغانستان کې ورکی چې هلته کې د تعلیم د صحت او د روزګار لپاره مواقع پیدا شي چې دا افغان کډوال چې د پاکستان یا د ایران نه واپس ځي چې دا غوي چې کوم واپسی دا هغه باید چې هغه سستینیبلی دا غوي چې کوم ری انټیګریشن یا هغه باید چې سستینیبلی دا سینه چې دا کډوال د افغانستان تلار شي او الته کې یو خو د امنیت یو مسله ده او بل ورپسې سہولتونه نه دا کډوال به واپس بیا به پاکستان تر ځي یا به ایران تر ځي یا به بل ملک ته ځي او یا به منفی اکټیویټیز کې به هغه شاملېږي. نو په دې خبرې زور ورکړل شو چې انټرنیشنل کمیونټی باید بل یو کلیدی کردار په افغانستان کې ادا کړي، په افغانستان کې هم سپورټ ورکړل شي، دلته هم سپورټ ورکړل شي او دا چې کوم ریټرن دی واپسی د افغان کډوالو هغه باید چې رضاکارانه وي، با حفاظت وي او با عزت وي. افغان حکومت هم سه مثبت ګامونه اغستې دي، لکه څنګه 15 های ریټرن ایریاز ټاکلې دي په افغانستان کې، لکه په ننګرهار کې، په کندهار کې، په دغه کې کابل سره یا نور داسې کم زیتا لکه د افغان کډوال زیات کم زیته دي. حکومت دا کوشش کوي، یو نه سیار هم ورسره د مرسته کوي چې هغه علاقو کې کومک ورکړل شي، د تعلیم، د صحت، د انفراستراکچر، د روزګار الته کې داسې سہولتونه ورکړل شي چې دا افغان کډوال الته کې چې کم دی دا غوي سستینیبل ری انټیګریشن وشي. افغان ریفیجی او ریپیټریشن منیسټر بلخی صاحب دا خبره هم وکړه چې الته کې په افغانستان کې لینڈز ایکوائر کړی دي، دغه رنګ خلکو لپاره چې هغه لکه دلته نه لاړ شي، خو هغه باندې لا فاینل سولوشن ویلې په دې سټیج باندې، خو هلته کې سټیپس پازیټیو مثبت اقدامونه اقدامونه اغستل کیږي. جون نه دیر سم چې دی آخري نیټه د
افغان کډوالو دلته د پاتې کېدو امکانات
څه کې دا وبال کوي؟ دا پرون هم لکه د سفران وزارت ابل اوسم په دې ټرایپارټایټ کمیشن په میټینګ په موقع باندې هم هغه دا خبرو کړل چې موږ کابینه سفارشات په لته کې ورکو او بیا به لکه کابینه په دې باندې فیصله کوي چې آیا د دې چې کوم ایکستنشن دی هغه به د یو کال د پاره یې کړی، نیم کال د پاره یې کړی، هر څه د پاره یې کړی. او دلته کې به زه دا خبره ویلکم کوم چې حکومت تیر میاشتو کې د افغان کډوالو د پاره د بینک اکاونټس د کولاولو اجازه ورکړلې چې دا پیل کله هم نو د دې سره به د افغان کډوال د غوي چې کوم کاروبارونه په پاکستان کې هغه به فارمل اکانومي کې راشي، هغه چې کوم رشتہ داران دي هغه د بار نه کوم پیسې دي کرایي هغه هم په فارمل بانکینګ چینلز باندې راځي. نو دې سره د پاکستان اکانومي به هم مضبوطي کې ورسره به د افغان کډوالو کاروبارونه هم ښه کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه وا قدمون اوریدونکو د دې خبرونه وخت چې د هغه سر ته رسیدلې دی، خو یو واری بیا د 15 منټو خبرونو سره بس تاسو باندې راځم. سملګری اوسئ، د دې وخت پرونه نه یوازې تاسو پر ریډیو باندې اوري بلکې زموږه ځینې خبری پرونه په ټی وی باندې کتلې هم شي. د خبرونه په ایجیا ساتري باندې په سټلایټ ډیش باندې تاسو په ټی وی سکرینز باندې کتلې شي. نو سملګریو سي سوشي مو کې به یو وار بیا مهم خبرونه تاسو باندې کوم.